د وی او ای دیوا قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه بارکوال میخیل مو بل دیوا ادبی خبرونه ته هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې خبرونه کې به تاسو وخت په وخت د علم او ادب پر بیلابیل موضوعاتو، پر شاعری، داستانی ادب، ولسی ادب، د ماشوم پر ادبیاتو او نور اړخونو باندې لیکوالو او پوهانو سره بحثونه اوري. د نن په خبرونه کې در سره پر وداسي به سار کتاب ژغیرو چې په پښتو غونډه د علم او ادب په لحاظ یو غریب ژبه کې لوی غنیمت بللای سو. که تاسو سره له وسه د خبرونه اوري نو کولای شئ خبرونه ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو له موضوع سره سم پوښتنه وکړي. په نړۍ کې د بیلابیل علوم په اړه هر اړخیز قاموسونه او انسایکلوپیډیا یا دایرة المعارف اوس یو عام خبره ده، خصوصا د پرمختللو ژبو د ټولو لیکلو کتابونو قاموسونه اوس د انټرنیټ په نړۍ کې هم په اسانه موندل کېدای شي، خو پښتو لا په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري او دا کار د لویو علمي ادارو او اکیډمیو کار دی. خو له نیکه مرغه زموږ یو محترم لیکوال په یوازې سر دومره لویه کارنامه کړې چې نوم به یې د پښتو ادب په تاریخ کې په زرینو تورو لیکل کېږي. دریاب په کوزه کې دا کتابی قاموس یا د پښتو کتابونو بیبلیوګرافي ده چې زموږ ډیر محترم لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی لیکلی دی. دا چې د دا کتاب په څومره وخت کې بشپړ کړی او په دې کې ورباندې څه خواري تیر سوي دي دا به وروسته له ده څخه اورو. په دې خپرونه کې به پر دې کتاب باندې د ډاکټر عبدالروف رفیقی په شمول دوه نور لیکوال هم راسره ګډون ولري. خپل د کتاب لیکوال عبدالروف رفیقی چې د څېړنې په برخه کې ستر خدمتونه کړي او تر دې مهاله په پښتو، فارسی او اردو کې 50 کتابونه چاپ دي. دویم میلمه مو ډاکټر سمیع الدین ارمان د پېښور په ایڈوارډز کالج کې استاد دی او احمد ولی اڅکزای لیکوال او څېړونکی دی چې د پښتو قاموسونه ډاټ کام په نوم ویبپاڼه لري او د پښتو قاموسونو په آنلاین کولو یا انټرنیټ ته په پورته کولو کې به ساري خدمتونه کړي دي. دوی درې واړو ته په خبرونه کې هر کله وایم
ډیره مننه بارکوال صاحب، الله پاک دې قدرمن لره ژوند دې وشي. ټول اوریدونکو ته زما له خوا رفیقی یم، زما له خوا هم مینه او سلامونه ورورسو.
سلامت اوسئ. رفیقی صاحب، خبری به هم له تاسو را پیل کړو. اوریدونکو، ډاکټر عبدالروف رفیقی چې کله دا کتاب چاپ شو نو د پر خپل فیسبوک لیکلی و چې ما د نړیوالو ژبو او علومو په سیالۍ لیکلی دغه کتاب چاپ سو. دا د لیکلی دی چې دریا په کوزه کې بندول څه آسان کار نه وو. وایي د خپل شیرین عمر ډیر خواږه کلونه مې ترجار کړل او دوه ځله مې عینکې د عینکو نمبر هم پکې بدل سو. نو ډاکټر صاحب، خبرې له تاسو سره پیلوم چې دغه زیار مو په څومره وخت کې بشپړ کړ او په دې موده کې له کومو علمي او له کومو کورنیو او نورو سړو سره مخ شوئ؟
ډیره مننه بارکوال صاحب. کور دې ودان ساسي د خبرونې او ساسي د رادیو د کارکونکو هم مشکور یم چې ما ته دا موقع را برابر کړ چې زه له اورېدونکو سره نیغ په نیغه وغږېږم. تاسو ډیره لومړنۍ او بېخکي پوښتنه وکړه. شته خبر خدا د ماټیکل پی ایچ ڈی کول دکتورا هغه زمانہ کی حتا په بلوچستان یا لکیری په سویلی پښتونخوا کی سپروایزر نو لارښود استاد نو نو شوکیا په علم عشق دا کار کاوه. دغه موجوده دا د پاکستان چې تعلیمي نظام دی ایچ سی یا انکریمنتونه یا پروموشن په دا لالچ نو زه په مالیاتي اداره کې وم کار نکاوه خو عشقو د علم او ادب د څېړنې سره. په 2003 کې زما د دکتورا تیسیس ما بشپړ کړی. حتی په دا وخت کې ایچ سی هم په پاکستان کې نه و جوړه شوې. د نورو زده کړو د اداره چې د هایر ایجوکیشن کمیشن نو په دغه وخت کې د بیلابیلو ژبو یعنی حتی زه د اتم جماعت کې نم جماعت کې چې وم پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب زما استاد و د چمن کالج پرنسپل و. د هغه پر میز به کشف زنون پروت و العالم د خیر الدین الزرکلی دا بو پروتو معجم المؤلفین معجم المصنفین دا درانه درانه اردو عربی او فارسی کتابونو بو پراته او انګریزی مصادر بو پراته دا به ما په اړول خو هغه زما په شخصیت کې اغیزه کوله خو کله چې به ما پی ایچ ڈی وکړه دا دکتورات یې سیس چې لیکاوه نو ما دا فکر وکړ چې یاره دغه نړیوالې ژبې څومره پرمختللي دي څومره کار پاتې دی پښتو ته یا د پښتو ګریوان به څه کم سره راټولو او کم کم تڼۍ به پرېږدو نو دغه یو لامل و جذبه وه چې ما کوشش وکړي چې دا یو یوویشتمه صدۍ د دلیل صدۍ ده د قناعت صدۍ ده یعنی هغه د ناکو زمان تېر شي زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته په هندو سیندو په تخارو په کابل نشته یقینا د پښتنو خپل د پرم ډک تاریخ د ستاینې او د منلو وړ دي خو نن سبا په نړیواله کچه د اتلولۍ او د سیالۍ ډیفینیشن بدل شوی دی نن علمي سیالي ده نن د علمي سیالیو د پرمختګ اثر دی چې دا موږ پکې ژوندي یو نو ما کوشش وکړي چې دغه پښتو ژبې ته داسې علمي پایا زرب نور احتمال کشکی دغه سکار په پښتو کې سوي وای کشکی نو ما بیا ویل رفیقی ته به تر کله په کشکی کې تعلیږي نو به دا څوک یې له اسمانو څوک نه راشو کیږي نه لمځکی راځيږي خو دا هغه موږ تاسې یو نو بس نو بیا مې کار را شروع کړي په 2014 کې الحمدلله یو لاستوکیز کتاب د ویاړلې په نوم هغه کې مې د پښتو ژبې بیلابیل علمي رجال چې تقریبا شمیره 2000 نفوسو ته رسیږي د پښتو د زمان او مکان د قید سبالاتر د پښتو لیکوال مې پکې راخستی و 2000 په هغه کې 1200 پښتنې ښځینه لیکوالې او شاعرانې وې او 3000 غیر پښتانه یعنی هندو سیک جرمن برتانوي چاینیز عرب وغیرہ چې پښتو ژبې کې کار کړی دا مې سره راټول کړ دا کار چې په 2014 کې د دې چاپ پیل وشو په یو دوه کال کې الحمدلله دا کتاب چاپ شو بیا مې دا چورتو ما ولداخې د رجالو برخه شو یعنی که په کتابتونونو کې د عربي د فارسي د انګريزي د رجالو اتلس جلد شل جلد کتاب پروت دی نو هدا کل زما د رجالو باید څومره کار وي نو هغه شکر دی د ویړل لس جلد چې پر اسو بیا مې د پښتو ژبې علمي بډاینه ته پکې څه ما ویل زما په ژبه کې څه تر اوسه څومره علوم او فنون راغلي دي نو دا کتاب ته مې اوره ولګوله تقریبا لس کاله را سوا او بیا مې په دې کې دا چې څلور مې زره په شاوخوا کې کتابونه په څلور سوه څلور اتیا موضوعاتو کې سره وړلي دي او الحمدلله چې سږ کال د پښتو اکاډمي کوټې لخوا د خپل 50 کلن جشن د لمانځلو په نړیوال سیمینار په ویاړ دغه کتاب په نوک کوټي په 2022 صفو باندې چاپ شو.
ډاکټر صاحب تر تاسې وړاندې شاوخوا 40 کاله مخکې استاد حبیب الله رفیع هم شاید په پښتو کې لومړی ځل د دې کار بنسټ ایښی و چې د پښتو پانګه په نوم دوه ټوکه کتاب یې لیکلی او په دې کې هم په یو ټوکې هم 1500 شاوخوا کتابونه راپېژندلي دي او بیا په دویم ټوک کې دا شمېر 300 زیات کړی دی او بیا یو بل کتاب یې د پښتو کتاب شو د نور لیکوالو په دې اړه کار کړی دی خو څه فکر کوي آیا په دومره پراخه کچه مخکې کار شوی چې دومره زیات کتابونه پکې راو پیژندل سي لکه تاسو چې دا کار کړی
برکوال صاحب زه اول ارج خدا وکم چې هغه وخت چې استاد محترم رفیع صاحب دا کار کاوه د ټی وی زریزي د اوستری پیړی په د اویایمو لسیزو په منځ کې چې دا کار یې کاوه تر هغه لا ډیر وړاندې 65 نور خلکو هم یې شوی و امین الله زمریالی په کابل کالنی کې پر پښتو کتابونو یو مربوطه لیکنه ده په دا دریاب کې ما ټول منابع معرفي کړي دي چې په دې باندې تر اوسه پورې پر دا موضوع څومره کار شوی دی دا هغه پس بیا د پښتو کتابونو په نوم راز محمد ویش یو بل کتاب لیکلی و له هغه پس بیا رفیع صاحب خو دا داسې و چې په یو کې 200 په یو کې 300 په یو کې 400 کتابونه معرفي شوي وه دا هغه زمانه وه چې خلکو پر پښتو خندل حتی زه په ډېر تعصف سره دا ویلی سم او باید زدا حکم ولرم چې دا خبر وکم. په داخل افغانستان کې به پر پښتو خلکو خندل، او حتی چې ملي سرود هم په پښتو، د سکې او د کرنسی ژبه هم پښتو، او سټیټ هم اکثریت میشت هم پښتانه، خو پښتو دغه خلکو داسې ورکه ژبه بلل. نو دغه رفی صاحب دغه خلکو چې د لومړني کارونه وکړه په دغه جذبه یې وکړه. خو دغه زما په اثر کې چې دا 2022 دی، دا اوس ما اوتا په کې ژوندي یو، په دغه اثر کې هم د پښتنو خلاف یو منظم د تیرو درو څلورو لسیزو راهیسې پښتنو خلاف یو منظم پروپاګاندا شروع ده، چې دا قاتلان دي، دا د علم او ادب لري دي، دا وینې تویوي، دا کورونه سوځي، دا د مکتب لري دي، دا د ښځې تعلیم نه مني وغیره. نو د دغه شیانو د مخنیوي لپاره چې ما ویل د پښتنو اصله څهره نړیوالو ته وښکاره کړم چې پښتانه دومره علمي بډایان لري چې په یو ژبه کې 2000 د کلام څښتنان دي، او په دغه دریاب په کوزه کې الحمدلله د 2000 په شاوخوا کې کتابونه معرفي شوي دي، چې په یو ژبه کې 2000 کتابونه دي، په هغه کې کتي نسخې چاپي کتابونه، او حتی یعنی دا ما نړیوالو ته په نوي څېړنیز انداز د دې باور ورکولو کوشش کړی چې پښتانه ډېر علم دوسته، مین او متمدن خلک دي. دغه سمې دي لکه دا زموږ خلاف چې کومه پروپاګاندا روانه ده، بلکې یو کوشش مې پر کوم څه په دادوارو دا یاري لاس ټوک او دا دریا په کوزه کې چې کوم نه ټوک دي، په دې کې مې یو کوشش دا کړی دی. لومړنۍ موخه مې هم تقریبا پاره کې یو دا و چې کچېری یونایټیډ نیشن یا بین الملل یا یونیسکو دغه د جنوبی ایشیا د ژبو کټګرایزیشن کوي، نو هغه باید پښتو ژبې ته سټیټیسټیکلی، یعنی ما په یو ساينټیفیک ریسرچ میتودولوژي باندې دا خبره ودی ته یونایټیډ نیشن د پرمختللې څېړنې په سټینډرډ باندې ودی ته یو داسې مواد ورکړي چې هغه باید د پښتو ژبې د بیرته اعلی مقام ټاکلو په سلسله کې یو بهترین په خپایا او د دې ایویډنس یو ثبوت وړاندې کوم.
ډیر ښه غوښتنه او ښه وړاندیز دی رفیق صاحب. پر کتاب نور خبرې هم کوو ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا ادبي خبرونه بل ډیوا اوري، او په دې خبرونه کې نن د ډاکټر عبدالروف رفیق صاحب پر یو بیسار زیار دریاب په کوزه کې پر دې کتابي قاموس خبرې کوو چې په خبرونه کې درې محترم لیکوال را سره میلمانه دي. ارمان صاحب تورزم، ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب د دې کتاب مخکتنه بلوچستان پوهنتون کړې و، او په دې مخکتنه کې تاسو مقاله وړاندې کړې و، او تاسو په دې خپل مقاله کې لیکلي دي چې دا کتابي قاموس د پښتو څېړنې لپاره د مهال تر ټولو بشپړ ماخذ یا سرچینه ده. پښتو یو داسې ژبه ده چې لنړیوالو ژبو سره ښکاره خبره ده چې په تاله کې نسو شولې، خو زموږ چې کمی گاونډي یا څنګلوري ژبې دي تر هغه هم په علمي لحاظ یو غریبه ژبه ده. او بیا د پښتو ادب تاریخ چلولو د پښتو ډیر زاړه کتابونه ویل کیږي چې اوس هم ورک دي او په لاس نه دي راغلي. نو په داسې حال کې د یو داسې ژبې چې کتابونه ورک هم وي، داسې کتابي قاموس راغونډول او لیکل چې د دې ژبې لپاره او بیا تر 2023 میلادي کال پورې ټول کتابونه د ټول کتابونو په اړه معلومات په یو قاموس کې راغونډول او په نه ټوکه کې چاپول، د دې علمي او ادبي ارزښت څنګه ارزوي؟
ډیر مننه بارکوال میا خیل صاحب، اول خو ستاسو د همکارانو او تاسو ته ډیر خراج تقسیم پیش کوم چې په دومره علمي موضوع باندې مو خپل اوریدونکو ته دا مرکه راوړله. او بیا دې خبرې ته راځم چې لکه څنګه تاسو یو صورتحال را مخې ته کو چې د جنوبي آسیا یا زمونږ په خطه کې د پښتو د ژبې په حواله باندې مختلف قسم مفروضی او مختلف قسم استعماری لسانی حربی چې هغه په یو پوره ساينس باندې د څو لسیزو نه په دې ساحه کې پکارول کیږي، نو هغه کې یو ډیر غټ ظلم د پښتو ژبې سره دا کیږي چې یاره دا داسې د علمی بڑاینې د خاوندانو جبه نه ده. د هغې لپاره دوه دلایل ویل کېږي. یو خدا ویل کېږي چې د دې کما تحریری تاریخ ته د دې ژبې نو هغه تر یو څو سو کلونو پورې رسی، نو لهذا دا ژبه چې کوم ده دا جوړې د یو څو سو کلونو ده. حال دا چې په ټول تمامي نړۍ کې تحریری سرمایه چې کومه ده نو هغه ډېر زیاته اوسنۍ ده په تاریخ کې، او په تاریخ کې تر ټولو غټ تاریخي لرغوني اساسات چې کومه محفوظ کیږي هغه په اورل ټریډیشن باندې، کوم ته چې مونږ شفوي خوندی خانه وایو د یو قام، داغه په فولکلور کې، په سماج کې، په ټولنه کې، په اورل هیستوري کې هغه موجود وي. نو د پښتنو چې کوم تاریخ دی هغه هم زیاتره په اورل هیستوري باندې ولاړ دی. او زه تاسو ته دا وایم چې نن سبا په امریکا کې، په یورپ کې اورل هیستوري دا یو باقاعده داسې مضمون په تاریخ کې ګڼل کیږي چې دا د ریاستونو د انجینیرینګ د اغیز نه پاک صاف وي. لکه چې کله ریاستونو دربار یو تاریخ مرتب کوي نو پاغې باندې د ریاست او پاغې د مختلف ایجنسیز پاغې باندې اثر وي، او اورل هیستوري کې کوم وی نو دا بالکل پیور وی، او دا په ټولنه کې په خپل مخه ترازی. جرمنیان د دنیا د ټولو نه زوړ کام دی، خو د هغه تحریری سرمایا په دنیا کې په 14 میلادي پیړۍ کې یو عالمی حیثیت خپلی. نو پښتنو ته د بالکل دا پیغور نه ورکړی کیږي چې یاره د دوی هم د 1400 یا 1500 کلونو تحریری سرمایا ده، نو دا غنی اوسنۍ ژبه ده، بلکې د دې د معلوم اورل هیستوري په حساب باندې تر 1500 کلونو پورې د دې تاریخ بالکل مسلم دی، او د دینا مورخین د دې د استدلال نه بالکل هم یو دغه نه کوي، صرف نظر نه کوي. نو یو خو دا چیز ختمول پکار دي چې کله دا ذهنیت جوړ شي بیا به د ژبې ته د خلکو رسد یا د خلکو اپروچ هغه به بالکل سم راشي. دویم خبره دا ده چې یو ژبه څنګه جهاني کیږي. دلته د ملمنو کې تاسو د احمد ولی چکزي صاحب ذکر هم وکړو، هغه په دې کتاب په مقدمه کې د یوې ژبې د بډاینې اصول راوړي دي چې هغه د سرشمیرنې په بنیاد باندې وي. نو هغه وایي چې یاره حد عقل د پښتنو چې کم شمیره دا آغا تر چلویخ میلیونو دا، او زیات نه زیات چې کوم شمیره مخې ته راځي نو آغا تر 80 میلیونو پورې ده. که مونږ دا حد عقل تعداد واخلو، شمیره واخلو، نو هم دا د نړۍ په ډومبنو 50 ژبو کې په دې کچ باندې خپل مقام جوړوي. بیا چې کله مونږ د غته ورزو، علمی بډاینې ته ورزو، نو الته کې به مونږ سره صرف په تحریری سرمایه باندې حساب کتاب یا کچ پیمان نه کیږي، بلکې زمونږ چې کوم اورل سرمایه دا کوم شفوي تاریخ ته باید په هغه باندې هم زمونږ ترا هغه هم زمونږ په چابړي کې هغه ټول شمار کړی شي. دریم خبره دادا بارکوال میا خیل صاحب چې دا کتاب یو بشپړه ماخذ دا ټیم په موجوده تحریری سرمایه کې ده، او دا چې هم نه د چې دی ټول تر ټول کتابونه کور کړی دي. د تیرو لسو کلونو په افغانستان کې چې کوم د پښتو کتابونه چاپ شوي دي په اکادمیک اچ باندې، په پوهنتونونو کې، او په پرایویټ پبلیشنګ ادارو کې، او بیا په پښتونخوا کې، هغه کې د کال کال درې زره کتابونه چاپ شوي دي. په دغه حساب باندې هم مطلب دا دی چې صرف د دغه سروې مطابق د 1500 نه خو زمونږ کتابونه هغه صرف اور صرف په دې تیرو لسو کلونو کې اوریږي. دغه رنګي نور ډیر کتابونه چې هغه بلا د دین هم پاتې شوي وي، خو داسې یو مجموعه چې په هغه کې زمونږ سره تر 2500 پورې نه صرف کتابونه موجود وي، بلکې د کتابونو یو کلاسیفیکیشن، یو علمی کلاسیفیکیشن، او د هر یو کلاسیفیکیشن د پارا خپل یو تړلی اصول چې هغه د سیړنې د ډیسپلن او د سیړنې د علمی میدان اصول دي، د هغې په حساب باندې په دې کې 1450 علمی څانګې جوړې کړې شوې دي. لکه تاسو په ولسی کچ باندې اوریدلې وی مونږ ته دلته کې ډیر پښتانه وی چې مړه په پښتو کې په اقتصاد باندې کتاب نشته، په طب باندې کتاب نشته، په هندسه باندې کتاب نشته، په فلکیات باندې نشته، دي کې خو صرف شاعری ده. حال دا چې دا اوس مونږ سره داسې یو بشپړ ماخذ راغو چې مونږ دا یو ولسی عام جواب غوی ته ورکولی شو چې سلور سوا او سلور اتیا علمی سانګو کې دا دی کتابونه موجود دي، او دا هم ختمی فهرست نه دی، بلکې د یو کس دا کار د ادارو دی، دا کار د قانونو دی، دا کار د مختلفو ټیمز دی. دا یو کس صرف په لس کاله محنت کې دومره بشپړ ماخذ زموږ وړاندې راوړو، نو کچري ادارې دې ته توجه ورکړي او ادارې دا کار وکړي، نو یقینا دا به په درې ګنا څلور ګنا د دین زیات علمی سرمایه چې کومه ده هغه به زموږ ته مخې ته راشي. خو اوس په دې وخت کې یو د څېړنکارانو لپاره، یو د ناخبره هغه پښتنو لپاره چې هغه د کم استعماری پروپیګنډي د وجې خپلې ژبې ته په کم کوز نظر باندې ګوري، د هغې لپاره یو ډیر غټ جواب دی چې یاره دا زمونږ سره په رجال کې په زرګونو خلک دي، دا زمونږ سره په کتابي علمي سانګو کې دا کتابونه دي. نو دا هم د دغه ناخبرو خلکو دپاره جواب شو، د څېړنکارانو دپاره جواب شو، او د اولس دپاره هم جواب شو چې یاره تاسو د دومره غټې ژبې خاوندان یې. بل خبره دا ده چې کوم د پښتو په نامه باندې جوړې ادارې دي، د پښتو په نامه باندې کوونکي ګوندونه دي، د کامی شعور د پرمختګ دولتی او غیر دولتی ادارې دي، هغه ته یو ډیر غټ اسانتیا پیدا شوه. هغه اسانتیا دا پیدا شوه چې یو بشپړ ماخذ هغه مخې ته راغلو، نو که اوس د دینه مخکې کام کار کوي، دولتی او غیر دولتی ادارې کار کوي، نو هغه به د دینه مخکې کار کوي، تکرار به پر کې نه راځي. او د دینه وړاندې د ارتقا چې کوم پړاوونه دي، نو هغه سر کول به زموږ لپاره ډیر زیات آسان شي. په دغه تمام وجوهات زه وایم چې دا یو بشپړ کار دی.
صحیح صحیح، رښتیا هم بشپړ کار دی. خو څنګه چې تاسو وویل چې زموږ په خلکو کې دغه ځینې پردی خبرې هم دومره عام شوي دي چې هغه زموږ له ادب سره یا له علم سره پر تړلو خلکو یې هم اغیز کړی دی. ستاسو په مقاله کې ځینې اشارې ما داسې ولیدلې، او په فیسبوک یا په دې سوشل میډیا ما کتل، کله چې د ډاکټر صاحب د دې کتاب د چاپېدو خبر د کوټ پښتو اکیډمۍ خپور کړ، نو ځینو کسانو ویلي وو چې د دې دومره غټ کتاب او د دې څه ګټه ده. نو نه پوهېږم څنګه چې ما مخکې وویل چې یوه داسې ژبه چې ډېر کتابونه شاید تر اوسه پورې لا ورک وي، او د دې ژبې دغسې لیکوال چې هغوی خپلو بچو ته په نورو لارو پیسې ګټي او هغه پیسې بیا پر پښتو خرڅوي او مصرفوي او د خپل ژوند خواږه کلونه داسې کتاب تور کوي، نو د دې کتاب په ارزښت که بیا هم نه پوهېږو، نو دا به د دې ژبې یوه بدمرغي وي. ورځم ښاغلي احمد ولی اڅکزی ته، د پښتو ژبې نومیالي لیکوال استاد اسدالله غزنفر څو کاله مخکې په خپل یوه ادبي خپرونه کې ویلي وو چې د روس د مشهور لیکوال ټالستای مشهور ناول وار اینڈ پیس چې ډاکټر لطیف بهاند پښتو ته ژباړلی وو د جګړه او سوله په نامه، نو ده ویلي وو چې ډاکټر لطیف بهاند که په پښتو کې نور هیڅ کار هم ونه کړي، خو دغه یو کار چې د دومره لوی ناول یې پښتو ته راژباړلی دی چې دا ناول په خپله فکر کوم اووه که څو ټوکه دی، نو دا په خپله دا یې ډیر لوی خدمت دی. ښاغلی احمد وری اڅکزی هم د ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب پر کتاب په خپله سریزه کې لیکلی دی چې که ډاکټر صاحب نور ټول خدمتونه چې بې حساب او بې اندازې دي، که حتی وایي د ده دا نور خدمتونه له پامه وغورځوو، نو دریاب په کوزه کې دغه اثر یې د کیفیت او کمیت له مخې یو بې ساری خدمت دی. نو اڅکزی صاحب، که د دې کتاب د ارزښت په اړه یو څه نورې خبرې راته وکړه.
میاخیل صاحب تاسو ته، محترم استاد ډاکټر صاحب رفیقی صاحب ته، ډاکټر صاحب ارمان، او تاسو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکی هیلی. دا چې دا مجلس اورم، تاسو باور وکئ چې زما د بدن ټول ورشتان شخ شخ ولاړ دي. تاسو شل کال تر مخه په المان کې زه یو ظلمي وم، په یو محفل کې یو المانی پروفیسر هم راغلی و، د افغانانو یو غونډه و، علمی غونډه و، وری د پروفیسر سره لکه هغه ځوانان چې په اصطلاح احساساتي وي، او د پروفیسر څخه مې پوښتنه وکړه چې تاسو په المان کې د نورو ژبو انسټیټیوټونه لري، د نورو ژبو تدریس کوي، ورباندې څېړنې کیږي. ما چې اوریدلی دی پروفیسر صاحب په پښتو کې تاسو د ته ورته کوم شی نه لري، دا څه وخت بدلیږي یا د دې لپاره څه کول پکار دي؟ هغه د خپل جواب ډیر لاند راته ویلې چې فرما باندې هغه وخت ډیر اخیزه وکړل. دا یو داسې خبر راته وکړ وای په پښتو کې داسې شی نشته چې دغه پر اساس دی موږ یو انسټیټیوټ جوړ کړو. ماته ویل چې تور سماته یو قاموس راوړه د المانی غې د پښتو غې، و مرشد تماسیدین درو چې هغه د پرنړیوال سټانډرد برابر وي. قاموس موږ حتی قاموسونه په نړیوال سطح باندې نه لرو، یا په دغه سطح باندې چې پر هغه د موږ د یو انسټیټیوټ اتقا وکړو او هغه د موږ تدریس باندې شروع کو. دغه خبر از ماتر اوسه پتی لکه پښتنو ته دی وای چې کنه پیغور سو یو رنګ ماته. اوس زما هغه صحنه سترګو ته دریږي چې کاشکی زه دغه پروفیسر بیا پیدا کم، او کاشکی زه ورته دغه کتاب کښېږدم. ډیر وختونه موږ تاسو د خپل څخه او له پردیو څخه د خپل ځان په حق له، د خپل ژبې په حق له، د خپل ولس په حق له منفی سيزونه اوریدل دي، لکه محترم استاد ډاکټر صاحب ارمان چې ورته اشاره وکړه چې موږ لبد مرغه منفی شان د خپل ځان په حق لزيات اوریدل دي، او بعضی وخت به لید چې په خبر اوسو پوسو هغه په خپل هم تکرار وو. د ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی دا یو زه نه پوهیږم دا یو ژوندۍ اسطوره ده، یو لیوینګ لیجند دی هغه په انګلیسي کې چې ورته وایي. دغه سړی چې په یوازې سر باندې څونه کار کړی دی، دا یوازې هغه څوک درک کولای شي چې یو وخت کمپیوټر ته کښینی او یو پانه هغه لیکي چې هغه څومره ستړیا غواړي، چې حتی یو شی پروت وي او تی ورڅخه ټایپوي دا څومره وخت غواړي. بل دا دی چې موږ تاسو چې په کومه سیمه کې ژوند کوو هغه سیمه د ستړیا او څخه ډکه سیمه ده. هلته د اولادو مسؤلیت، هلته د ژوند مسؤلیت، هلته د نه منلو زیات زنجیرونه دي چې موږ تاسو یې تړلی یو، او هغه دغه د رزق حصول دغه وخت پیدا کول دغه بیخي ډیره لو ستونزه ده. دا چې دا خو بیا تحقیقی کار دی، دغه کتاب په کتاب سی ګرځیدل، دغه کتاب پیدا کول، دغه کتاب په هغه ترتیب په هغه نړیوال معیار باندې چې دغه کتابونو ته ترتیب ورکول سوی دی، د موضوعاتو پر اساس څنګه چې سره ویشل سوی دی، دا په خپل ځان کې یو ډیر لوی کار دی. دغه چې موږ ویل چې څلور سو اتیا خزیا څلور سو څلور اتیا موضوعات د دوغو چانول، بیا په دې کې دغه کتابونه اچول د الفبا په ترتیب باندې، دغه ځای ته زه اریانم چې ډاکټر صاحب دغه دوغمره انرژي او د دوغمره وخت څنګه وکولای شوی چې دا برابر کی، او دا یوازې هغه وخت ممکن ده چې د یو چا سره د خپل ولس د خپل ژبې سره یو لیونی مینه موجوده و اوسیږي. معلومه خبر ده په دې کې په لوړه اندازه علم ته او تجربې ته ضرورت شته. او دغه ډاکټر صاحب چې دی نه پوهیږم چې دغه ولست دغه قوم ته چا دعا کړې ده چې زموږ د ټولو ناخوالو باوجوده لکه ډاکټر صاحب او لکه نور خلک چې پکشي کې هیڅ مالی او نه هم تاسو تر مخه ذکر وکي چې په معنوي لحاظ باندې هم لبه د مرغز مش تاسو چې کوم مخسنان دي د مرګ ورسته مش د هغوی ساینه کوو ور باندې غونډي جوړو او د ژوند په وخت کې هغه کسان چې دي د زیاتو محرومیتونو سره مخامخ وي ژوند یې ستړي وي نو تاسو ویل چې یو چالي کلی و چې دغه غټ کتاب چې لیکلی دی چې د دې نو مقصد څه دی دغه مشت دغه زمشت دغه ټول به هوشي باوجود د خدای یو لوی را باندې رحمت دی را باندې نعمت دی چې په دغه جبه کې بیا هم کسان پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد د نس څخه د خپل اولاد د وخت څخه د خپل ځواني د خپل شباب وخت هغه را ولاړیږي د پښتو لپاره مصرفوي او اوس خبره داده چې زحمت د ټولو ډیرو کسانو بکړی وي د ټولې کور ودان اما دا چې کار لکه ډاکټر صاحب چې کړی دی دا چې د دې ساری د پښتو زخپل شخصا زخ یو ادنا شاګرد هم ځان نه سمبللای زه چې څومره فکر کوم چې په دغه اندازه باندې کار له ډاکټر صاحب څخه تر مخه هیڅ نه دی کړی او دا یو دومره لوی کار دی چې هغه پیغورونه چې موږ تاسو ته راکړو ول کیږي چې پښتو شاته پاته جبه ده پښتانه شاته پاته دي او وروره چې یو جبه کې ډاکټر صاحب څخه بیا هم کسان پاتې ځکه چې دا یو انسان دی چې ووبشت زره لیکوالان په یو جبه کې موجود اوسېږي څلیر وشت زره کتابونه دغه دی دغه کتابه ثبوت دی د ډاکټر صاحب دغه د ماخذونو دغه کتابونه موجود و اوسېږي دا څنګه ممکنه ده چې دا دی هغه کوم اوسی منفي خبرې چې په حق مش تاسو ولو یا په تبلیغاتو کې یې اورو دغه ولست دی دغه ولست سیاسي او اقتصادي او نورې ستونزې بلري لیکن دغه ولست دغه چې دومره کتابونه پکشي کې ستاده چې دومره لیکوالان پکشي کې ستاده پر دې دلالت کوي چې دغه ولست د پوهې تږې دی دغه ولست غواړي چې پرمختګ وکړي او دغه یې بهترینه لار ده ډاکټر صاحب ارمان دې ته اشاره وکړه چې د ډاکټر صاحب رفیقي دغه کتاب چې دی دا به د راتلونکو اکاډمیانو دولتونو دولتي او غیر دولتي پولونو لپاره د کار لپاره به یو بنیاد
بالکل
او دا به یو داسې پوخ بنیاد وي چې د راتلونکو کارکونکو لپاره به دغه کارونه زشت زیات آسان کی ډاکټر صاحب ارمان په خپل سریزه کې دغه کتاب لیکلی دی چې د څیرنې لپاره دغه کتاب څومره مهم دی اوس د علم په نړۍ کې پر ماخذونو باندې څیرنې ولاړې وي څیرنه په بیل ماخذونو څخه اعتبار نه لري نو دا چې ډاکټر صاحب په دوه عمره غټ حجم کې د ماخذونو یو خزانه وړاندې کړې ده دا به پراتلون کې که هر څوک او دا به ان شاء الله زما په فکر بیخي ډیر زیات وي ځکه دا کار آسان شي بیا ډیر خلک دې سره شکوي
مننه څنګه صاحب
یو تحقیق کوي هغه ثواب به هغه به ډاکټر صاحب رفیقی ته رسیږي موږ د دغه احسان مننه په هیڅ توګه هیڅ کله په کافي اندازه نسو کولای او د دې کور ودان او
مننه څنګه صاحب تاسو ته بیا راځم بیا به نور خبرې هم پر کوو ډاکټر صاحب عبدالروف رفیقی بیا تاسو ته راځم څنګه چې اڅکزي صاحب هم وویل چې دغه سی کارونه چې دي د یوې علمي ادارې د اکیډمۍ په سویه کار دی چې تاسو په یوازې سر کړی دی آیا تاسو په کله چې د دې کار د کولو فکر در سره پیدا سو کوم علمي ادارې ته هم وړاندیز وکړ چې تاسو په دې باندې کار کوئ چې له تاسو سره مرسته وکړي یا پښتو اکیډمۍ چې دا کتاب یې اوس چاپ کړی دی په پایل کې تاسو له دوی غوښتنه کړې وه چې نه په دې کار کې مرسته سره وکړي او کنه بل دا چې په دې کتاب کې ښکاره خبره ده چې تاسو د پښتو چې کوم تاسو لاسته درغلي نسخې یا کتابونه دي نو د پښتو ډېرې داسې نسخې یا کتابونه خوسته چې هغه به ستاسو په لاس کې نه وو یا به په هلته موجودو کتابونو کې به نه وو یا به په آنلاین بڼه چې ځکه چې د پښتو ډېر کتابونه آنلاین نسته په نورو هیوادونو کې شاید ځینې نسخې وي نو هغوی ته مو څنګه لاسرسی پیدا کړ
بارکوال صاحب ستاسو کور ودان او دغه د پروفیسر صاحب ډاکټر سمودین ارمان او ګران احمد بلیجان اڅکزي صاحب د نیکو پیرزوینو زه د دې د مینی پور وړم او د دې شکریا ادا کوم. ارز دا چې دی چې دغه کار چې ما کاوه نو زما مخته بیلابیل شیان مخته وه، مثلا لکه ابن ندیم چې د چنګیزو د حلاکو د تاړاکونو له مخه یو فیرس جوړ کړی وو د عربي کتابونو، هغه په موضوعاتي ترتیب وړلی وو. بیا وروسته چې دغه بغداد دربدره شو سره د حالات سره خراب شوه، دغه ستړي چې پیښه شوې نو چاله دا فیرس په لاس ورلی او بیا د دې په مختلفو ژبو کې ژباړې وشوې. زما مخته یو دغه وو او د تیرو څلور لسیزو پنځو لسیزو راهیسې چې دغه د پښتنو پر خاوره کوم غوبل شروع دی نړیوال، په دغه کې د نورو شیانو څنګ علم او ادب ته هم ډېر تاوانونه ورسېده. مثلا دا د افغانستان په غمیزه کې واکمنو خلکو مذهبي کتابونه له منځه وړل، چې په دې کې د پسماندګۍ او د روجت علاوه هیڅ هم نشته، دا زموږ د ترقی په مخ کې خنډ دی. او دغه خلکو بیا د نور شیان له منځه وړلو په دې کې د الهات فلسفه ده، په دې کې د کفر تبلیغات یا پتاش، یعنی په دواړو شکلو کې ژبې ته علم ته تاوان رسېده او زموږ علمي شتمني له منځه کړه. یا په دا تیرو کې چې د سواد کمه غمیزه وه، ډېر کتابتونونه او کتابخانې جوړ شوې، یو خدا وه بل پتا ستا د امکانات خبره وکړه او د علمي ادارو خبره جوړه. زما مخته د مولانا عبدالقادر چې پښتو اکاډمي پېښور یې جوړه کړه، په اوله ورځ چې د لیکلي دي په داخلو یاداشتو کې وای ما چې یو میز پلاس راکړي، یو اتاق راکړي، دغه ستا دفتر دی پښتو اکاډمي جوړ کړه، یو عبدالرحمن شباب کلر کو نو دی وای زه په اریانو چې زه څه شو کوم په دا محدود امکاناتو کې. مولانا عبدالقادر پر کاغذ باندې دا مونوګرام ته کړی دی د پښتو اکیډمي پېښور، په هغه کې د فرانشیپ یو آیات راوړی. دغه آیات زه وتې ته هڅولم او پر فرانشیپ باندې نور ستاسو ایمان دی. بسم الله الرحمن الرحیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. څوک چې ما په لار کې چیت کوي زه پر هغه باندې پنج دروازې خلاصوم، او پر ما کې دغه پنج دروازې را خلاصې کړې دي الحمدلله، چې تاغه تر اوسه پوری چې زما یو پنځوس آثار په اردو، فارسی، انګریزي او پښتو کې چاپ شوي دي. یعنی په دې کې به نیم تر نیمایي زیات ماته د مختلفو ادارو را چاپ کړي دي، دا نور کما په خپل شخصي لګښت چاپ کړي دي. دغه لس ټوک کتاب په خوله یادېږي چې دا ویاړلی امکان لري چې دغه ځینې سپانسران به د خپرونه اوس اوري، د ستاسو شرخ به اوري، یا دغه تره دا پښتو اکاډمي کوچ چې دغه لس ټوک د نړۍ ټوک را چاپ کړي. نو دغه آیت زما ایمان وو، کچېرې زما زړه مات شوی وای د خلکو د رویو، د خلکو د ترو تنګي یا د غلط کمزوري برخور کړه، نو بیا خو ما دا کار نه شو کولای. مګر ما ته د خدای تعالی دغه آیات مختره تکوتو، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نو قصه چې پر اخلاص ولاړی او خدای تعالی کاته په خپل امکانات اخلاصي، او چته کې هیڅ شرط یې اخلاص شرط دی، کله چې کې او اسمان ته خاطر ګران دي دا مزل په یو ګام دی اخلاص.
خو کله موږ اوریدونکو ته وایي چې
زهریان چې دا ما څنګه وکړي، خو بس دا اخلاص او مينه او جذبه و چې ما دا کار
وکړ. خو کلر په دې اړه موږ اوریدونکو ته وایي چې د ځینې نسخه یا کتابونه چې لتا سره لته نږدې نو یا فرضاً په نورو هیوادونو کې هغه مو هغه مو څنګه پیدا کړل؟
او دا ساده پښتني دویمه برخه هغه ته وسره کړم. زما غرض ما خپل کوشش کړی دی، ما د نیکټ چې کوم د پښتو کتابونو سایتونه یا چیرې چې په پراته د دې سم مسلسل کار اخستی، او حتی د فیسبوک او د رسنۍ چې دي د الکترونیکی په دې کې چې څومره شیان سم د لاسه شریدې، ما د هر یو سره ډاونلوډول او هغه ما راټولول. بل الحمدلله زما خپل یو شخصي کتابتون دی، کور ته یو 15000 کتابونه په کچې نسخې چاپي او زاړه ونیږي ډېر شیان دي. نو پر تا کته خو لاس نه سره ګرځېدل، خو ما کوشش کاوه چې چیرې به د نړۍ په کم کونج کې کم پښتو شی چاپي دي، ما د ځان سره دغه یاداشت اخستی او ما خوندي کاوه. او دغه ترانې د دوستانو د پښتو کتابونو باندې خو زما بيخي یعنی د شروع څخه زما د مینی هغه کچه ده چې دا خلکو ته ګټه معلومه ده چې هر وخت زما د کتاب روشانو پر وړم په کښت باندې کتابونه جناخم خو کوشش مې دی چې دا یو غټ کار ده لپاره د خپل شخصي تمایلات او غوښتنې زه د ملي اهدافو لپاره قربان کړم. ما رسنۍ سوم کار اخیستی دي، سفرونه مې دغونه پسې کړي دي چې افغانستان، پاکستان، حتی په پښتو کتابونو د ایران په کتابتونونو کې، او زما په دې کتاب کې برخوال صاحب چې کوم مار اخیستی دي په دې کې چاپي او خطي نسخې ګرځې دي. په خطي نسخو کې د نړۍ کې چې دا وخت کم کیټلاګز دي، دا زما په کتابتون کې یو مکمل شیلف نړیواله کچه د خچینو خو کیټلاګونو یو مکمل شلف دی چې د نړۍ په کم کتابخانه کې کوم نسخه پرتی دي د دې ټول فارسونه دا تر اتمی خو ټول نسخې سره وایلی په تحقیق خو اتمی خبره ګناه ده. خو زیاتره ما کوشش کړی دي چې راټولې کړي دي او دا غسمې د پښتو کتابونو سره ترلاسه کړی دي. دا کله کتاب څوی دي د دنیا په کم ارشیف کې پروت دی، څو پاڼې دي، په کم موضوع دي، هغه خو په موضوعاتي ترتیب کې په خپله راغلی دي.
صحیح ډاکټر صاحب، یو پښتنه بل تاسو بل کوم بیا ارمان صاحب ته ورځم ل بعد مرغ وایم ک تر اوسه پورې خدا کتاب لا انلاین نه دی او ما نه دی لیدلی. خدای دې وکړي چې دا کتاب انلاین سی او یا زه وطن ته درسم او یا دلته زموږ لاسته راورسیږي. تاسو چې اوس د دې کتابي قاموس لپاره د پښتو ټول کتابونه یا کتلي او یا مې په اړه معلومات راغونډ کړي او په دې کتاب کې مشامل کړي دي، آیا راته ویلای شئ چې په پښتو کې په کومه برخه کې زیات کار شوی دی؟
بېخي دا خو بېخي لمرني پښتنه دا او کوشش ما په خپله دا کړی دي. په دې کې مې دا لیکوالو ته ځینې په یوه یوه موضوع پنځه پنځه کتاب راغلي دي، هغه مې دوی ته ښکاره کړي دي چې آینده خیال کوي دا ستاسي ته دا لیکوال وخت ټول ملت وخت دی. په ریپیټیټ کارونو یا په تکراري کارونو کې انرژي مزایه کوي. زموږ چون په دغه منطقه کې موږ الحمدلله اسلام او د مذهب سره موږ اړه لرو، په اسلامي علومو کې بېخي ډېر کار شوی دی او ډېر یعنی یو مکمل ټوک چې دی په دانو ټوکو کې یو مکمل پر اسلام ادیان او پاره کې سیرت او قران او تفسیر او فقه هغه خپل تفصیل دی او فهرست دی د اسلام کې د نن چې کوم ما موضوعات ترتیب کړی او تر دې پس تر ټولو غټ بډای جیل چې دی هغه د شعری ټول کې دی چې په شعری ټول کې بيخي د پښتون هر سړی شاعر دی په طبیعت کې او دا دردونو بیا ډیر خلک شاعران کړه
او په دې شلم او یوشتمه پیړۍ کې خو بیا لا ډیر سوي دي.
یو عرض دا کول غواړم چې په دا تاسو د مخه چې ویل د رفي صاحب کتابونه یا د نور په دروس خور چې په پښتو کتابونه فیرستونه باندې کار شوی، یو عرض دا کوم چې په خوا چې و الف پای ترتیب باندې سیو یا که ځای پر ځای موضوعاتي یو ځای حواله راغلی و مثلا چپ پاره کې یو علم بلل کېږي. اوس ماته نیوی چیرنیز دور چې کم د سپیشلایزیشن دور دی، یعنی کپ می بیا جلا جلا ټوټه کړی دی یو پنځو څنګه کې به شل سوي دی ارتوپیډیک جلا دی، ډېر د ناروغي دا جلا دی، د اطفال دا جلا دی، دا ترامي د سپیشلایزیشن مطابق ژپوهنه د ژپوهنی به بیا لاندې کومې څنګه چې دی هغه په ترتیب کشکی دا
انلاین سی او کشکی دا د نړۍ تر کونج ور رسیږي. ډاکټر صاحب پر دې هم خبرې کوو چې څنګه کېدلای شي دا انلاین سی. خو بیا یو ارمان صاحب ته ورځم. ارمان صاحب، تاسو په دې خپل مقاله کې بیا یو ځای تاسو یو خبر نقل کوم. تاسو لیکلي یو چړنه کول وی، یو د چړنې ماخذات بشپړول وی، دا د چړنې سره دا ل چړنې سره سره دا دویم کار هم کوي، نو ثابت سو چې دا محض تر څېړنی لوی کار دی. ته چې خپل په کالج کې استاد هم می او پی ایچ ډی هم کړی دا او د پی ایچ ډی په برخه کې چې کمی څېړنی کیږي یا زموږ په دې پوهنتونونو کې چې کمی د ایم فیل او د پی ایچ ډی په برخه کې څېړنی کیږي، شاید اوس اسانتیاوي راغلي. ډاکټر صاحب وویل د چې په کوم وخت کې پی ایچ ډی کول هغه وخت ډېر اسانتیاوي نه وي. څه فکر کوي چې آیا دغه د ډاکټر رفیقي صاحب کتابي قاموس به اوس د دغه څېړونکو لپاره څومره اسانتیا پیدا کړي؟
بالکل دا سیدا خوځ دلته کې بیا برکوال میاخیل سی وی وبله خبره کوم چې زمونږ دلته کې بعضی د عالمانو په نوم باندې بدنام خلک چې دینه اغې د ایچی سی چې کوم کرایټیریا ده یا د تحقیق چې اغې ته په کتاب کې کوم راغلي اصول دي د اغې نه اخوا دی خو خبره اغا بلا تحقیق ښکاری. داسې دا چې د نن زر کاله مخکې یو سړی تحقیقي کتاب لیکلو هغه یو بیل اسلوب و. بیا د نن 1500 کاله مخکې چې یو تحقیقي کتاب لیکل کېدو د هغې به بیل اصول و. بلکې زه تاسو ته دا وایم چې دا ټایم په امریکا کې کله د یو سړی به حیثیت عالم اعتراف وشي نو هغه چې کوم کتاب لیکي هغه هیڅ قسمه داسې کوم اداره جاتی یو فارمولا یو اداره جاتی فریم ورک یا چوکاټ هغه نه فالو کوي، بلکې هغه دا وایي چې یاره استدلال چې کوم دی، دلیل چې کوم دی، دا د حوالې نه ډیر زیات غټ او اوچت سیز دی. زه دا وایم چې بعضی خلکو ته دلته کې دا یوه مغالطه اوشي د دې سطحي تحقیقي او سطحي څېړنې دی دغه نه دی چې هغه علم هغه پوره هضم کړي نه وي او هغه ته دا خوشګوماني وي چې یاره زه څېړنکار یم. نه هغه راواخلي دې ته ګوري چې یاره دی کې خو هغه خبره نشته، دی کې خو دا خبره نشته، دی کې خو دا خبره نشته، نو هغه بیا په دې مخمسه کې ونښلي چې یاره دا تحقیق دی او که تحقیق نه دی. نو دا خبره زما په ذهن کې وه، ځکه ما دا په دې لیک کې هم راوستله چې یاره تاسو د دې کتاب یوې ادا ته وګورئ چې دا ماخذونه راټولوي. خو بیا په دې کې دننه نور داسې اسلوبیات دي، لکه زه به تاسو په اسانه خبره باندې پوه کړم چې د علم الرجال په ساحه کې چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تیر شوي دي، نو په هغې کې 300 کسان داسې وو چې د هغې عبدالله نوم و. اوس د هغه وخت خلکو خته خو پته وه چې یاره دا کوم عبدالله دی، خو چې نن زه یو عبدالله راخلمه نو ماته خو یو فارموله په کار ده که نه چې دا کوم عبدالله دی او زه به څنګه پېژنم چې دا په هغه 300 کې کم دی. یا تاسو د خپل د پښتو مثال در کوم میاخیل صاحب، ګوره مونږ سره د احمد جان په نوم باندې په پښتو کې یو لس کسه خو زه پېژنم چې یو منشي احمد جان دی، یو مولوي احمد جان دی، یو احمد جان ترخوی دی، یو احمد جان کولاچوی دی. دا چې زه یو څېړنکار یم ماته مشکل پېښېږي چې دا کوم احمد جان دی. نو چې کله د دې ژبو د یو بل سره ورکړه راکړه کېږي، یعنی زما د ژبې نه یوه بله ژبه راځي او د هغې عالم فاضل راځي که هغه دا زده کړی وي او هغه د دې اقتباسات راخلي، هغه ته به څومره غټ تکلیف وي چې په لس احمد جانانو کې دا کوم یو احمد جان دی. که نه خبره دا ده چې په دې کتاب په وجه باندې داسې قسم مغالطې هغه بالکل په سکنډونو کې ختم شولې. که د دې ډیجیټل بڼه راشي او بیا مونږه په یو نوم باندې سل کسه هم موجود وي، خو مونږ ته به بالکل دا پته لګیږي د دې د څېړنیز اسلوب نه چې یاره دا کم سړی دی، دا په کم اثر کې دی. نو دا ډیره زیاته اسانه شوه. په دې بنیاد باندې زه دا وایم چې ګوره یو خو په دې کې چې کوم علمي ویش شوی دی، علمي تقسیم شوی دی، بیا په هغې کې یو بل ډېره غټه خبره شوې ده. ګوره د ختی نسخو خبره دی وکړه، ختی نسخو هغه ټیم به داسې وي چې یو خو به اوریجنل نسخه وه، بیا به د هغه نسخو نورې کاپیانې جوړېدې، هغه به په دنیا کې خورېدلې که نه.
بالکل.
یا بیا د یو کس په باره کې چې به کوم معلومات راتلل، هغه په یو کتاب کې مو په بل کتاب کې به مونږ په یو کتاب کې به یو پیدایش او بل مړینه د هغې تاریخ بدل بدل وو، په بل کتاب کې به هغه بدل بدل وو. ډاکټر صاحب دلته دا یو کمال هم کړی دی،
تاسو په خپل مقاله کې دا ښه هغه کړی وو، په دې خپل مقاله کې مونږ مثالونه هم راخستي وو واقعا.
بالکل. دی کې لکه ستاسو د سویلی پښتونخوا مشهور لیکوال دی صاحبزاده عبدالحمید صاحب، دا په
صاحبزاده حمید الله
په یو کتاب کې یو څه دی، په بل کتاب کې بل څه دی.
بالکل.
نو ډاکټر صاحب هغه دواړه راخیستي دي، دواړه جدا جدا کړي دي، بیا یو معیار ټاکلی دی چې که د سره حتمی خارجي او د سره درونی دلیل وي خو دې هغه سم کړي. که دلیل ورسره نه وي نو بیا صرف بو
ټول کیل ته کیچې را دا فرق دی باید یو بل نه کات کرا زی او غو خصوصي په دغه تخصیص باندې په دغه تړي کار کوي نو چې هغه دا مسله هم حل کی نو ځکه زدا وایم چې را دا صرف ګوره د تحقیقي زیار نه دی کړی د نورو محققینو د پاره د تحقیق یو ماخذ هم راوړی دی او خپل تحقیق هم کړی دی نو دې ته صرف تحقیق ویل زما خیال دا دی چې د دې زیار سره به لږ شانتي زیاتی وي ځکه زدا وایم چې دا په یو ځای باندې څېړنه هم ده او د څېړنې نه بالا سیز دا څه دی چې هغه د څېړنې د پاره ماخذ دی لکه ګوره یو وی قانون ماده مثال هم راوړی دی یو وی د قانون ماخذ
بالکل
نو ظاهر خبره ده نن سبا په علمي نړۍ کې په دې دواړو سیزونو کې فرق کیږي چې یارا عرف څه دی ماخذ څه دی قانون څه دی او د قانون ماخذات څه دي دغه رنګي چې د پښتو څېړنې په برخه کې مونږ دې کتاب ته په دې وخت کې ګورو نو دا نه صرف په دې کې څېړنی زیار دی بلکې د څېړنی زیار نه اوچتا یو بشپړ حیثیت د ماخذ په تور هغه هم موجود دی
مننه په اوس وخت کې چې خلک د مطالعې په برخه کې له چاپي کتاب څخه د ډیجیټل مطالعې خواته د نړۍ روانه ده په پښتو کې هم اوسنۍ ځوانان که وګورو تر ډیره پورې په انلاین باندې کوم کتابونه خپریږي انلاین مطالعې د انلاین مطالعې خواته رجحان ورس پورې زیاتیږي خو په پښتو کې که وګورو تر اوسه پورې له عام کتابونه کاغذ شیری ټولګې دي که د ادب یا د نورو علومو په څانګه کې د عام کتابونه هم موږ تر ډیره آنلاین نه لرو خو دغسې کتابونه لکه د ډاکټر عبدالروف رفیقي دغه کتابي قاموس چې د څېړنې په برخه کې به ورڅخه کار اخیستل کیږي نو شاید د پښتنو په وطن کې خو دننه خلک دا چاپي کتاب ترلاسه کړي خو که په نورو نړۍ کې څوک ورته اړتیا لري نو هغوی باید چې په آنلاین بڼه پیدا کړي خو تر اوسه پورې چې دغه او زموږ نور دې ته ورته کتابونه چې آنلاین نه دي وجه یې څه ده او څنګه کېدلی سي احمد ولي اڅکزي صاحب په خپله دې سریزه کې هم داسې یوه هیله څرګنده کړې ده وایي هیله ده چې کومه موسسه یا بنسټ دغه اثر په ډیجیټل بڼه هم چمتو او د آنلاین کارونې لپاره پر انټرنیټ خپور کړي هغه هم په داسې شکل چې پکښې په الکترونیکي توګه لټون ممکن وي نو اڅکزی صاحب په خپله تاسو راته ووایاست ځکه چې تاسو په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او د پښتو ګڼ شمېر قاموسونه مو آنلاین کړي دي دغه کار څومره ستونزمن دی او څنګه کېدلی سي که په دې برخه کې یو څه معلومات راکړي
زما په فکر باندې خپل چې ډاکټر صاحب دا کتاب لیکلی دی او بیا دا په کمپیوټر کې ټایپ کړی دی نو د نه منلو زیات اسانتیا را منځته کړې ده ځکه چې دا کتاب له یوه اړخه ډیجیټل سوی دی هغه یو قدم یې اخیستل سوی دی دا چې بیا موږ بیرته د هغه فایلونه چې ده جوړ کړي دي څنګه چې ټایپ کړي دي دا بیا بیرته آنلاین کول یا د هغه څخه ډاټا بیس جوړول هغه تخنیکی کار دی او هغه په لو اندازه اسانه کار دی هغه اصلي کار چې وو هغه د تحقیقي کار د کولول د دغه ټایپول هغه ډاکټر صاحب کړی دی او زما په فکر باندې لکه تاسو ورته اشاره وکړه دا ډیر مهم دی تر مخه ډاکټر صاحب هم ویل چې دا پښتانه د شخواره دی په نړۍ کې یو د بل څخه خبر نه وي حتی په یو شار کې نو پر یو موضوع باندې تحقیقونه هم کیږي خطر زیات وي چې پر یو وخت باندې پر یو موضوع باندې څلور کسان په تحقیق اخته وي پر یو وخت باندې یو کس پر څو کسانو پر یو موضوع باندې کتابونه لیکلي وي کدا آنلاین موږ دغه سی یو منبع ولرو چې هغه څوک ورسی وګوري نو دغه ستا منابع کتلای شي کتابونه کتلای شي نو بیا به دغه تکرار مخه هم نیول سوي وي فکر کوم ستاسو خبرونه وخت هم لاند پاتې وي زبل لاند وایم صرف چې دغه د اوس د جیبي د بقا لپاره د هر جیبي د بقا لپاره ډیجیټلایزیشن یعنی معنا هغه دا چې د انټرنیټ او دغه نوو وسیلو د لارې ورته رسیدګي کول ممکن دی دا د نمونلو مهم کار دی دا دغه سی مهم دی لکه تر مخه چې پروفیسور ارمان صاحب ورته اشاره وکړه چې دغه شفاهي ادبیات چې دی شفاهي تاریخ چې دی چې هغه په خوا څنګه مهم او اوس مهم دی دا کتابونه اوس دراتلونکي پیر لپاره په اوسنی پیر کې ډیجیټلایزیشن د نمونلو ډیر مهم دی د خپل یخچال سره فریج سره به موږ خبرې کوو هغه به زموږ د خبرو جواب راکوي موږ به د خپل موټر سره خبری کوو نو پښتو ډیجیټل سوی د پښای په دغه دالیس کې شې دی عمل ورته ډیر زیات کار پات دی او دغه د ډاکټر صاحب کتاب چې دی دا د سر په ډیجیټل باندې موجود دی او د هغه ډاټا بیس ته اړول هغه زما په فکر باندې دغه لوی ستونزه نه ده هغه کار بالکل کېدون کې دی
منه ډاکټر رفیق صاحب بیا تاسو تر اعظم اڅکزی صاحب دا هم لیکلی دی په دې خپل سره ځکه چې کده دغه اثر ترڅنګ په دغه کتاب کې راغلی د پښتو نور ټول کتابونه هم ډیجیټل او انلاین سي نو دا به پر پښتو د تحقیق او د دغه ژبې د پیاوړی کولو پر لار یو ډیر لوی او مهم ګام وي تاسو چې د پښتو اکیډمۍ کوټي مخکې جنرال سیکرټری هم اوسېدلی یاست اوس هم د دې اکیډمۍ غړیتوب لري او دغه کتابي قاموس هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی ایا راته ویلای سي چې اکیډمۍ د دې کتاب د ډیجیټل کولو کې یا نور چې د پښتو کوم نایاب کتابونه دي یا هغه چې اکیډمۍ خپل چاپ کړی دي یا ستاسو خپل چې کوم تیر د نومیالیو لیکوالو یا د رجالو چې کوم انسایکلوپیډیا یا دارت المعارف ته ویاړلې د دغه د ډیجیټل کولو لپاره څه کار روان نه کنا
برکوال صاحب تر کومه حد چې د دې اهمیت او ارزښت یې هغه خاطري صاحب او خپل ارمان صاحب ډېر په زړه پورې او تاسو په خپل مهاد ډېر ښه اشاره وکړه دقیقه ځکه چې اوس موږ په ګلوبل کلی کې اوسېږو په نړیوال کلی کې د یو کلی کې څه موږ له شرقه تر غربه پورې اوسېږو او د دې بغیر پس له دې د بقا او د دوام خیال چې دی هغه خامخیالي ده د پښتو اکیډمۍ کوچي وسایل چې ډېر محدود دي دونه محدود فند دی د سرکار لخوا چې هغه ستا په توسط نړیوالو ته دغه یو شی شول غواړم چې پښتو اکیډمۍ کوټه یوازې اداره ده یعنی د افغانستان د علومو په اکیډمۍ کې څلور نیم سوه تقریبا دغه دي ګټ د سرچرانو څېړونکي دي او دا تر په پېښور پښتو اکیډمۍ کې ګرځ سرکاري ملازمین درشل ګریډ یو ویشت ګریډ او اتلس اوولس داسې هغه سرکاري مراعات اخلي د کوټې پښتو اکیډمۍ یوازنۍ اداره ده په دنیا کې د پښتنو چې هغه اختیارانه موږ وخت ورکوو او یو روپۍ معاوضه او هغه زحمه موږ د اکیډمۍ څخه نه ده اخیستې تنخواه نه لرو نو موږ ته چې څومره فنډ رسیږي موږ دغه قدر چې یو بجلی بل وو یو ټلیفون بل وو یو د پرسونل یو درې څلور کسان موږ شي دي چې هغه کمپوز دي یا پیاده دي یا ټایټل را جوړوي چې دا هغه تنخواه ور برابرې کو یا د کال یو پنځو لس کتابو په چاپ کو یعنی د نن سبا په ګرامي په دور کې دا 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 ناشونی ده خو البته د آی ټی مجهز جوړیدای دغه د امپلایمنت
ډاکټر صاحب د ټلیفون کرښه فکر کوم پریس وا بیرته به ارمان صاحب تراسم ارمان صاحب په د خبرونه مورستې شیبی دي تاسو په دې خپل مقاله کې د ډاکټر صاحب د غدواړه کتابونه چکم دي ک دریا په کوزه کې دي او ک ویاړل دي د مو د عربي لدبو مشهور تذکرو سره مقایسه کړی دي او د دوی د غزیار مو په هغه لحاظ ډیر ارزښتمن ګڼل دي چې په هغه کې یو د ابن ندیم کتاب الفهرست دی چې دا غم د یو لس کلونو زیار دی او بل د ابوالفرج اصفهاني کتاب الغانید الاغانی دی څه فکر کوي چې آیا په دې برخه کې لا هم نورو کارونو ته اړتیا شته کنه
بالکل یقینا د تشته دی او دغه ما په دی وجه باندې خړې دی هغه مقاله کې ما د دې لاملونه هم لیکلې دي چې اصل کې دا ټیم پنړیوالو جبو کې د یو عالم د وسوا ټوک کتاب هم چاپ دی لکه په انګریزي کې د والټیر د وسوا او فیلز ټوک کتاب چاپ دی یا د نهرو د کار یا داسي مونږ ان په اردو جب کی د یو سړی په سلګونو کتابونه چاپتي نو کله چې یو بهر خارجي سړی هغه د دې کتاب ته یو سرسری نظر کوي نو کیدی شي هغه ته دا مغالطه وشي چې
صحیح فکر کوم د ارمان صاحب د ټلیفون کرښه هم پرې سو او لدی سره از موږ د خبرونې وخت هم په پایتر شیدو دی ز خپل درې واړو میلمنو ته په خبرونه کې د ګډون لکبله مننه وایم او د دې ادبی خبرونی بل ډیوا وخت هم دومرو تاسو شهر چی ریاست خوشاله اوس.
Mm-hmm.